کریمه شهدا مشار لیډیو دې ز شاهین بنيري ما او تاسو ته په دغه افساتا خبري غړې کې هر کلی وې ما په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه په مهمو موضوعاتو باندې راپورونه تفسیر لرو په اډمبې د دې وخت خبرونه پیښور کې د پونتون استادانو په وفاقي بودیجه کې د لوړو زده کړو لپاره د ناکافي پانګو پر ضد احتجاج کړی دی. د بلوچستان په چمن کې پر لتوالو د مرستیال کمشنر دفتر مخې ته نن په دویم ورځ هم خپل احتجاجي پر لت د دوام ورکړی دی. او په غزا کې د روغتیا مقامي چارواکي وایي چې اسرائیلي ځواکونو په یو ښوونځي په برید کې لږ تر لږه 1.5 تنه وژلي. د خبرونو تفصیل په پیښور کې د پونتون استادانو په وفاقي بودیجه کې د لوړو زده کړو لپاره د ناکافي پانګو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. احتجاج کوونکي استادان پرون په پیښور کې د خبریالانو مرکز پریس کلب مخې ته راغونډ شوي وو. د خپلو غوښتنو په حق کې شعارونه ورکول. د دې په وینا وفاقي حکومت په بجټ کې د پونتونونو لپاره 15 روپۍ تجویز کړي دي چې ډېرې کمې دي. په دغه اړه د استادانو د اتحادیې پیوټا مشر پروفیسر عزیر خان مشال ریډیو ته وویل
تقریباً سوار لس کال شو د 18 امینډمنٹ نه پس صرف سندھ او پنجاب چې دینو صوبایي چې سي جوړ کړی دا بلوچستان او خیبر پختونخوا نه دا جوړ کړی نو موږ وایو چې زموږ صوبا دی پورن صوبایي حکومت چې سي جوړ
بلخوا د خیبر پختونخوا د لوړو زده کړو صوبایي وزیر مینا خان مشال ریډیو ته ویلي دي چې د بونتونو د مالی او انتظامی ستونزو د هواري لپاره یو کاري ډله جوړه کړي او هڅه کوي چې دغه ستونزې هواري کړي. د شمالي وزیرستان په د تخیلو کې د یو ځوان مړې موندل شوی دی. د میرامشاه پولیس ثانوي او چارواکي او مقامي اوسیدونکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې زاهد نومې ځوان وسلوالو د جون په درېمه تختولې وو او پرونی خدرخیل درې واسطه سیمه کې مړې موندل شوی دی. پولیس وایي د نامعلوم وسلوالو پر ضد مقدمه درج کړې ده او پلټنې پیل کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په شمالي وزیرستان کې هدفي بریدونه او د بدامنۍ پیښې ډېرې شوې دي. په شمالي وزیرستان کې په روان کال کې 20 هدفي بریدونه ترسره شوي دي چې پکې تر 500 زیات مشران، ځوانان، سیاسي فعالان، دینی عالمان او امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د بلوچستان په چمن کې په لتوالو د مرستیال کمشنر دفتر مخې ته نن په دویم ورځ هم د وو غړو د نیولو پر ضد احتجاج ته دوام ورکړی دی. دا پرلت د جون پر 15 تر هغې وروسته پیل شو چې د پرلت مشرانو په خبره مرستیال کمشنر د دوی وو غړي ونیول او نامعلوم ځای ته ورسول. د مظاهره چانو په خبره دغه کسان مرستیال کمشنر د خبرو لپاره راغوښتي وو چې وروستي ونیول. د چمن پرلت مشران غوښتنه کوي چې د دوی نیول شوي غړي دي زر تر زره خوشي کړل شي. خو د چمن مرستیال کمشنر ویلي دي چې د خبرو پر مهال د پرلت ځینو کسانو پر هغه حمله وکړه خو پکې ورته څه نقصان نه دی رسېدلی. د چمن پرلتوال په پوله د ویزې او پاسپورټ شرط لازمی کولو پر ضد د تیر کال د اکتوبر له 20 پرلت پیل کړی دی چې تر اوسه دوام لري. حکومت وایي دا اقدام د هیواد د امنیت په خاطر اخیسته دی. د بلوچستان په لزبیله کې نن په یوه ټرافیکي پیښه کې 3 تنه مړه او 2 ژوبل شوي دي. د لزبیلې ضلع د پولیسو مشر نوید عالم په خبره دا پیښه د ضلع او تل خار ته څیرمه هغه وخت رامنځته شوي کله چې د سورلو یو ګاډی موټر سایکل سره ټکر وخوړ. په ګاډي کې 20 کسان سپاره وو. ځایي چارواکو د پیښې پلټنې پیل کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په روان کال کې په بلوچستان کې په ترافیکي پیښو کې ډیرو کسانو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده. د پاکستان وفاقي حکومت د پخوانی وزیر اعظم عمران خان لخوا وکیلانو ته د لاسرسي او نورو سهولتونو په اړه بیان رد کړی دی. په سپریم کورټ کې نن د قومي احتساب ادارې په قوانینو کې ترمیمونو په مقدمه اورېدنې پر مهال وفاقي حکومت د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان موقف رد کړی او په عدالت کې اضافي اسناد هم جمع کړی دي. په اسنادو کې عمران خان سره د وکیلانو د ملاقاتونو تفصیل شامل دی. په اضافي اسنادو کې راغلي دي چې عمران خان د ادعا هم غلطه ده چې په انفرادي سیل کې ساتل شوی دی. وفاقي حکومت په سپریم کورټ کې عمران خان سره د ملاقات کوونکو کسانو فهرست هم خپور کړی دی. په غزا کې د روغتیا مقامي چارواکي وایي چې اسرائیلي ځواکونو په یو ښوونځي برید کې لږ تر لږه 1.5 تنه وژلي دي. د غزې په مرکزي سیمه کې دا ښوونځی چې اسرائیلي ځواکونو پرې برید کړی دی د پوست په وینا حماس ډلې د نظامي مرکز په توګه کاراوه. امریکا و اروپایی ټولنې حماس یو ترهګر ډله ګرځولې ده. دا برید تېره شپه له هغې وروسته رامنځته شوی دی چې اسرائیلي فوج وویل چې دوی په مرکزي غزا کې تازه هوایی او ځمکني عملیات پیل کړي دي. اسرائیلي فوج نن ویلي دي چې جنگي الوتکوې د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې پر ښوونځي بمبار کړی دی. او د کرکټ په شل اووریزه نړیوال کپ کې نن پاکستان خپل لومړی لوبه د امریکا په وړاندې کوي. په ټیکساس کې کیدونکې دا لوبه د پیښور په وخت د شپې 8:30 بجې او د کابل پر وخت 8 بجې پیلېږي. نن دویمه لوبه د نیمیبیا او سکاټلند ترمنځ کیږي. پرون د جون پر 15 درې سیالۍ ترسره شوې دي. دا وو د دې وخت خبرونه. اوردونکو خبرونه مو اوریدل او که د خبرونې تر پای را سره پاتې شئ نو نور راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. د خیبر پختونخوا د پوهنتونونو استادانو د لوړو زده کړو لپاره په بجټ کې د کمی پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده.
زمون مطالبه ده چې څنګه سند حکومت بي دغه شان دي هم 50,000 روپے کم از کم په دې بجټ کې شاملې کړي.
دا بلوچستان په چمن کې د مرستیال کمشنر دفتر مخې ته د ځایي خلکو احتجاجي پرلت نن په دویم ورځ هم دوام لري.
ډیر ولاړ شو په موږ باندې دا چې چار شو کې زموږ په ډیره ډیر ووالو له ګوتو چا لاسونه ماته کړي دي څوک ډیر دغه ودی دي.
د ټرایبل یوت موومنټ په نامه د قبایلي ځوانانو ټولنې په سیمه کې د امنیت او پرمختیایي پروژو غوښتنه کړې ده.
3% NFC لکنم سبا سے 110 پلس ارب روپے جڑے گی. پک الوشو وفاقی حکومت دا خبر نظر انداز کرے دا.
اسی میں انہوں نے ہم پہ یوشمیر موضوعات تو راپورن و تبصرے لرو تر پائے دا مشال ہو گئے. راز زمونګړو به موضوع ته د خیبر پختونخوا د پونتونو استادانو پرون د ضلعو د پریس کلبونو مخې ته احتجاجي مظاهره کړې دي. دوی وایي چې وفاقي حکومت د پونتونو د بجټ 15 ارب روپے تجویز کړی دی خو د دوی په وینا دا ډیر کم دی. د پېښور د زری پونتون استاد مشال لیدو ته ویلي دي چې دغه پونتون له 1300 میاشتو راهیسې د استادانو تنخواګانې او پینشن په وخت نشي ورکولی. بلخوا د خیبر پښتونخوا د لوړو زده کړو وزیر مینه خان ویلي دي چې په دغه اړه باندې یوه کاري ډله جوړه کړې ده او دا مسلې به زر هواري کړي. معلومات عظمت علي شاره کوي.
دا غونډه د پېښور پوهنتونونو د استادانو دي چې د لوړو زده کړو لپاره په فند کې د سیوا والی لپاره د پېښور پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کوي. د استادانو په وینا چې وفاقي حکومت د لوړو زده کړو لپاره 15 ارب روپے مختص کړي کوم چې ډېرې کمې دي. د پېښور ترڅنګ د ملک په بیلابیلو ښارونو کې هم د پوهنتونونو استادانو د لوړو زده کړو د فند لپاره احتجاجي مظاهره وکړي. د پېښور احتجاج کې شریک د خیبر پختونخوا د پوهنتون د استادانو د اتحادیې پیوټا مشر پروفیسر عزیر خان مشال ریډیو ته ویل که حکومت غواړي چې د پوهنتونونو مالی ستونزې د هواري شي نو د لوړو زده کړو فنډ د 15 ارب روپو ته سیوا کړي.
تقریبا 14 کال شو د 18 امندمنټ نه پس صرف سند او پنجاب چې دینو صوبایي چې سي جوړ کړي دا بلوچستان او خیبر پختونخوا نه دا جوړ کړي. نو موږ وایو چې زموږ صوبې پورن صوبائی حکومت ایچی سی جوڑ کی وسارہ دے 50 ارب روپے دا چکم بجٹ دی پاس کردے پاہی کے دی انویسٹو دا پارے یو روپے نشتا زمان مطالبہ دادا چسنگ سن حکومت بھی دغشان دی ہم 50 ارب روپے کم از کم پدے بجٹ کے شامل کری او کچھرے دا مطالبات زمان اون مندلی شو نو منگ بیا مجبور کی گو چھ منگ سڑکون تروزو او دی سملے صوبائی سملو مخیتا او دا قومی سملے مخیتا احتجاج شروع کو.
دا په داسې حال چې د خیبر پختونخوا زیاتره پوهنتونونه خپل وایس چانسلران نه لري او د مالی ستونزو له وجې د کارکوونکو تنخواګانې هم په وخت نه ورکوي. دا پېښور زری پوهنتون د روان کال د مئی د میاشت تنخوا هم کارکوونکو ته نه ده ورکړي. احتجاج کې شریک د زری پوهنتون استاد سرتاج خان مشال ریډیو ته وویل چې باید د خیبر پختونخوا حکومت ته په صوبایي سطح د لوړو زده کړو کمیشن جوړ کړي.
ځکه چې کوم مونږ ته وفاق فیډرل ایچ ای سی کوم بیسی راکوي نو هغه زموږ ضرورتونه زمون تنخواګانې یا سټوډنټ ریسرچ ته یا زمون نور کوم خرچې چې دی پینشن دی نو هغه هغه سره نه پوره کیږي. نو په دې درې سیزنو باندې نن دا آل پاکستان کې په پنجاب کې، سندھ کې، بلوچستان کې او خصوصا کې پی کې زمونږ ټول یونیورسٹیوں پریس کلب کې دا احتجاج کړو. نو د مونږ د اپریل د میاشتې پینشن چې دی دا مونږ 50% پر کړی دی، او کوم مئی والا کوم میاشتې 13 نو دی کې نه پینشن والا پینشن اغېستې دی او نه مونږ سیلری اغېستې ده، او مخکې اختر را روان دی او ټول ملازمین پریشان دي. نو مونږ صوبائی حکومت نه دا خواست دی چې یو خو مونږ ته دا مئی جون والا تنخواہ بی سی ایم زر در زر ریلیز کی، او ور سره ور سره ټولو کې اهم مطالبه چې زمونږ دا چې کوم اینول بجټ ته اړې کې مونږ ته لوکیشن وکړي.
دا کیمپس کوآرڈینیشن کمیټه مشر او د زری پوهنتون وایس چانسلر پروفیسر جهان بخت وزیر اعلی ته د مارچ د میاشتې تنخواګان لپاره هم خط لیږلو چې د پوهنتون د کارکونکو د تنخواګان لپاره دی ورته 40 کروڑ روپے ورکړي. پاکستان تحریک انصاف په تیر حکومت کې د لوړو زده کړو فنډ 11% ته کم کړو چې له وجې د پوهنتون بجټ هم د 14 ارب روپو نه 12.5 ارب روپو ته او بیا 8 ارب روپو ته راټیټ شوی دی. د استادانو د احتجاج په اړه د خیبر پختونخوا د لوړو زده کړو وزیر مینا خان مشال ریډیو ته وویل د پوهنتونونو د مالی ستونزو د هواري لپاره یو کمیټي جوړه کړې ده چې به صوبایي حکومت ته د پوهنتونونو د ستونزو په اړه سفارشات ورکوي.
زمونږ د خیبر پختونخوا په دې وخت کې سلور دیر پبلک یونیورسٹیاں دی او پائے کی میجورٹی اغا فائنینشل پوزیشن خدے گاہے پا گاہے گورنمنٹ ہم جکر ضرورتی اغا سپورٹ کئی پروینشل گورنمنٹ پکم یونیورسٹیاں کی جی دی وق کی فائنینشل کرائسس دی مالی بحران دے خصوصی طور باندھی دا غو دا سیلریز دا تنخواگانو مسئلہ دا نو هغه تنخواګانې خو پرون وزیر اعلی صاحب سره میټینګ هم وو د وایس چانسلرانو هغه ته ډایرکشنز ورکړو چې هغه ته به دا تنخواګانې ریلیز شي.
د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کونډی د مئی په 15 رسانو سره په خبرو کې وویل چې وفاقي حکومت د خیبر پختونخوا پوهنتونونو ته د 40 ارب روپو فنډ منظور کړی دی. د پاکستان د پوهنتونونو د استادانو اتحادیې فپواسا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی ته د مئی په 3 یو خط لیږلی چې پکې د پوهنتونونو د مالی ستونزو د هواري لپاره د 50 ارب روپو بشمول د صوبایي د لوړو زده کړو کمیشن جوړولو غوښتنه کړې ده. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال راډیو.
د خیبر پختونخوا د حکومت ویان بیرستر سیف ویلی دی چې وفاقي حکومت د دوی یو نوی منصوبې د پی ایس ڈی پی یعنی سالانه پرمختیایي پروګرام نه ایستلی دی، او دا یې د مرکزی حکومت لخوا د خیبر پختونخوا د ولس او حکومت سره خپل بغض ښودلی دی. په دغه اړه دوی د جون په 6 په یو بیان کې په مرکزی حکومت سره د مرستو نه کولو تورونه لګولی دي. بلخوا د مخالفو ګوندونو غړي وایي چې صوبایي حکومت خپل یو شمیر منصوبې د ترقیاتي پروګرام نه وستلې دي. تفصیل شبیر احمد جان راکړي.
بیرسٹر محمد علی سیف دفتر لخوا د جون په 6 جاری شوی یو بیان کې په مرکزی حکومت تور لګولې شوی چې د خیبر پختونخوا یو نوی پرمختیایي منصوبې دوی د پی ایس ڈی پی نه وستري دي، او دا د صوبې سره زیاتې او انتقامی عمل بلل دي. ولې دا پختنه مو چې کله خیبر پختونخوا اسمبلی کې د پاکستان مسلم لیگ نون زرانه غړي صوبیا شاهد نه وکړه، نو دوی مشال لیډو ته وویل چې د پاکستان مسلم لیگ په مرکز کې حکومت هر ډول مالی او سیاسي تعاون ته خیبر پختونخوا حکومت سره تیار دی، خو صوبائی حکومت هیڅ دغه خبرو او صوبائی پرمختګ لپاره سنجیده نه دي.
دغه تمچانی ورکې د کم سټایل باندې گورنر ته وي، تابع گورنر اوس نو با اسمبلی نو د الزامات او د هو سٹارټ کړه خپل سیاست ته د دینه د کاف اور سره ناس وي خبره به ور سره کړه به دغه نه پس پر اغلې به خپل بجټ به پیش کړه به نو د خو د ماشومان په شان د جذبات په شان د دې صوبې سره د جنگ په لحاظ په ماز باندې دا کې خو غلا
نو مول چاته کړه چې زنه منسوبې چې خیبر پختونخوا حکومت تیرو کلونو کې شروع کړې وې فندونه هم واپس شوي، خو د پاکستان تحریک انصاف حکومت په 11 کالو کې سرته ونه رسولې. شنون کې او خبريال لحاظ لوي یو حکومت مرکز ګڼ شمېر منصوبې ختم کړې، نو صوبایي حکومت هم خپلې د 600 سیوا منصوبې سږ کال بجټ کې ختم کړې دي.
تقریبا دلته د وفاق زیر تنظیم 177 منصوبې دي، او هغه چې د کم تحت چلے گا پی ایس ڈی پی پاگی کے 91 منصوبے ختم کر لے دے وجہ نا چاہے میں فیلی چی تاسو په صوبو کې دا ترقیاتی کارونه مکوي په دې کې په خبر پښتون کې ګډ شمیر منصوبي چې هغه کې چشمه رائټ کینال دا سوات موټر وی فیس 2 د پاره زمکه غستل دي او ورپسې واړه غټ بارانی ډیمونه دي دادي بل لړخته د خیبر پښتونخوا پخپله شپږ سوه یو منصوبې د خپل سالانه ترقیاتی پروګرام کوم چې د پرویز خاټک او د محمود خان په دور کې شروع شوی هغه لری کړلې.
نوموړی زیاتوي کچر د مرکز او خیبر پښتونخوا ترمنځ سیاسي کړکیچ بیان بازی او بیا د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا د مرکز سره خبر او ناستې پر ځای دغه ډول د دړکو او تورونو لګولو لړۍ دوامدار وي نو خیبر پښتونخوا مالی مسلې به راتلونکي کې د کمیدو په ځای نور هم سیوا شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال رادیو ده.
د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د مرستیال کمشنر د دفتر مخې ته نن په دویمه ورځ هم احتجاجي پرلت روان دی. دا پرلت تېره ورځ له هغې وروسته پیل شو چې د پرلت د ځینو مشرانو په خبره د چمن مرستیال کمشنر دوی د خبرو لپاره راغوښتي وو، خو بیا یې د پرلت د کمیټې اووه کسان ونیول. مرستیال کمشنر دغه تورونه رد کړي دي او ادعا کوي چې د پرلت مشرانو په د برید کړی دی. نور معلومات ایوب ترین راکوي.
د افغانستان پولیس ترما د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې یو ځل بیا دغه وروسته د امنیت وزارت ترینګلې سوې ده. کله چې د جون په پنځمه نیټه د ضلعي چارواکو له لوري د پرلت و مشران ونیول شو. د پرلتوالو په خبره چې لومړی یاد مشران د جون په څلورم او پنځم منځنۍ شپه د خبرو لپاره د چمن مرستیال کمشنر ورغوښتي وو، بیا دوی ونیول او د نڅرګند ځای په لورې وړي دي چې تر اوسه درک نه دی معلوم. د پرلت د کمیټې وغړي په ټولنیزو رسنیو په خبر شوي یو بیان کې ویلي دي چې د پرلت د مشر غوصله او صادق څخه په ګډون د ځینو نورو مشرانو تر څنګ د هم نیولې وو، لکن هغه په کوټه کې ځان خلاص کړی.
مشرانو سره کښېنه ستلو لپاره اور ته تی بنجانو چې موږ ته ویل چې سي دي بس موږ بنجانې موږ ته پر هزار راغلي چې دی راولار شو پر موږ باندې د چچار شو کې زموږ باندې ډېر وو او له ګور ته چاله شنو مات کړی دي چې دی هغه ودی دي بیا د شپې موږ راوختلو دا ګر د شپې په لګر
خود چمن مرستیال کمشنر راجا اثر عباس د پرلتوالو دا تورونه په کلک سر رد کړی دي او په یو بیان کې ویلي دي چې د خبرو پر مهال د پرلت د ځینو کسانو لخوا پر نوموړي برید وسو، خو هغه ته په دې پیښه کې څه زیان نه دی اوښتی. بلخوا د پرلت د مشرانو د نیول کېدو په ضد د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او پاکستان تحریک انصاف له لوري د جون په پنځمه نیټه د کوټ په ګډون د صوبې په ځینو نور برخو کې احتجاجي لاریونونه او مظاهره وسوه. په کوټ کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند تر سوري لاندې د یو لاریون وروسته د کوټ پر منان چوک مظاهره ته په خپله وینا کې د پاکستان تحریک انصاف صوبای صدر داود شاه کاکړ وویل چې د یو پلان لاندې د پرلت مشران لومړی د خبرو په پلمه ور وبلل او بیا ونیول.
پرلت چې کوم ظلم شوی دی اول یې وسره دا کوشش کوي چې د پرلت پر ځوانانو باندې حمله وکړي او په څو واره دې خلکو د دې ټیمپونو څخه ځوانان یې شهیدان کړي دي، زخمیان کړي دي، لیکن د چمن غیرتمن عوام په ډېر شایسته انداز باندې خپل کاروان خپل احتجاج روان کړی وو. دا حکومت دا غواړي چې دا ځوانان په اختیار کې راولي.
پر دې مهال د پښتونخوا ملي او میګوند مرکزی سکرتر ډاکټر حمید خان څخه غوښتنه وکړه چې د پرلت مشران دې سم د لاسه خوش کړل سي او د دوی غوښتنې دې ومنل سي. د نوموړي په خبره چې د چمن ولس د مرستیال کمشنر لخوا د ناکراری د رامنځته کولو یو بله هڅه ناکامه کړې ده.
پدېچې کمشنر ګورو په کومه طریقه د ژوند زموږ دی نو موږ د دې چمن څخه د غایبونو مطالبه کوو. دا د عمل کولو سي ملګري او اخري دي د پرلت رهبری دلته راوړل دي چې موږ معلومه چی و دې ته اغوا وایي.
هلته د چمن د ضلع انتظامی لخوا د کوټ چمن لوی سړک خلاص کړل شوی دی، کوم چې د تیرې وې میاشت څخه د زیات وخت راهیسې د افغانستان لپاره په تجارتی سامان بار لاریانو په مخ پر لتوالو بند کړی وو. دغه ډول ځینې مظاهرچیانو وچمن پرس کلب ته هم زیان اړولی دی. پر پیښه د بلوچستان د خبریالانو د اتحادیې بلوچستان یونین اف جرنلسټ لخوا سخته خواشنه ښکاره سوې او دا عمل یې د خبریالانو د ازادۍ په ضد ګڼلی دی. دا د ونې وړ ده چې په چمن کې تیر کال د اکتوبر په یوویشتمه نیټه هغه وخت پر لت پیل شو کله چې د پاکستان د هغه وخت د مرکزي حکومت له لورې د نومبر د لومړنۍ نیټ څخه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن پر سرحدي پوله د تګ راتګ لپاره د شناخت کارډ او تذکرې شرط ختم کړل شو او د دې پر ځای د پاسپورټ او ویزې شرط مهم وګاڼي. خو تېره میاشت یعنی د مئی په درېیمه نیټه د پرلت د مشرانو په خبره چې د سرحدي عسکرو لخوا د پرلت پر ځای ډزې وشوې او په نتیجه کې دوه کسان مړه او لس نور زخمیان شو. لیکن په کوټه کې د سرحدي عسکرو د ویان له لورې دا تور په کلکه سره رد شوی وو. وروسته له پیښې پرلتوالو د کوژک په غره کې د کوچ چمن لوی سړک تړلی او په تجارتي بار سامانو تګ راتګ هم بند ساتلی وو. خو په دې وروستیو کې په چمن کې د امنیت وضع دغه وروسته خرابه سوه کله چې د چارواکو په خبره د جون په درېیمه نیټه د پولیو پر کارکوونکو د پرلت د ځینو کسانو لخوا برید سوی وو او په نتیجه کې د چارواکو په خبره دوه لیویز والا زخمیان سو او پر دوو بهمنو هم تشدد وسو. خو د اوسنۍ وضع وروسته په کوټه کې د حکومت بلوچستان له لورې یو ځل بیا ویل شوي دي چې حکومت د چمن د پرلتوالو سره په وار وار خبرې کړې دي. خو د حکومت بلوچستان د ویان شاهد رند په وینا چې د پرلت مشرانو په دې کې سنجیدګي نه کړه ښکاره او د یوې میاشتې وروسته د پولیو پر کارکوونکو او بیا د ډیپټي کمشنر پر کمپلیکس برید کړی دی.
دا مشال ریډیو ده.
په خیبر کې د شخصي سکولونو مالکان وایي چې له تیرو څو ورځو راهیسې ورته ناپیژندل شوي کسان په ټلیفون د سکولونو د بندولو وایي، دړکې ورته ورکوي او قلنګونه ترې غواړي. د خیبر مدني فعالان غوښتنه کوي چې باید ریاست د سکولونو تحفظ عملي کړي. بلخوا د لیډي کوتل پولیس وایي چې دوی دغه پیښو پلټنې پیل کړي دي. معلومات فرحات شینواری راکوي.
د خیبر ضلع د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر آفتاب خان مشال ریډیو ته وایي چې په لنډ کوتل کې شخصي سکولونو مالکانو نه بتي غوښتو او سکولونو ته بمونه ایښودو او زیان رسولو غندنه کوو او په کار ده ریاست ته دې سکولونو ته تحفظ ورکړي.
کومې واقعګانې کېږي نو په دې سره سره چې په تعلیمي ادارو کې شروع شو، نو چونکې عام خلکو په نسبت باندې سټوډنټس کوم دی هغه ډېر معصوم او ماشومان وي، نو هر سړی خپل بچی لپاره ډېر په تشویش کې دی مخکې څه کوو او دا ماشومانو به مستقبل څه وي. نو موږ ریاست نه د دې خبرې غوښتنه کوو چې څومره زر تر زره کېدای شي سټوډنټانو ته امن بحال شي او زوړ انفراسټرکچر او زوړ سیستم هم بحال کړی شي، ولې چې موږ په دنیا کې نور هیوادونو سره سیال شو او موږ جدید تعلیم حاصل کړو.
په لنډ کوتل کې د ځنې شخصي سکولونو مالکانو خپل نمونه نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې دوی ته د افغانستان موبایل سیمونو نه دغه سکولونه تړلو او بتو لپاره ټلیفونونه کیږي او د دوی په تعلیمي هلو ځلو ورسره اثر پریوتلی. د خیبر ضلع پولیسو د وینا تر مخې د جون په څلورمه نیټه په لنډ کوتل کې شپې ناوخته یوه شخصي سکول دروازې ته د بارودي موادو په چاودنې سره جزوی زیان رسیدلی او خواوشا یوه میاشت وړاندې همدې سکول مالک د کور مخې ته هم یوه چاودنه شوې وه، خو چا ته په دې پیښو کې څه ځاني زیان نه دی رسیدلی. د لنډ کوتل سچو امجد پردی مشال ریډیو ته وویل چې دوی شخصي سکولونو مالکانو ته د ګواښونو او یو سکول دروازې ته د زیان رسولو پلټنې پیل کړي.
تحقیقات ان شاء الله دا خو مون اف آئی آر کړی دی، دغه بته خوري والا او دغه تفتیشي مون په سی ٹی ڈی مرول، نو دا مون سی ٹی ڈی تا والا کو او بیا مون جوائنٹ او دې کې تفتیش شوري کوو. او شوري دې پکې کلو له خو مون خو دې کوم سکول کې کورته بلاډ شو او دلته مونږ ته نفری ډیپلایمنٹ کرا او سکول کې چا بل شپه بلاډ شو او دې کې مونږ ته نفری ډیپلایمنٹ تا دا قسم شین ته خو مونږ دا ان شاء الله لږ کوتلې علاقې نه پرې کوو عوامو په تاون سره. نو مونږ ته ان شاء الله تعالی امن قائم او او امن لپاره موږ هر څنګه کوشش کوو.
د خیبر ضلع په مختلفو برخو کې 2008 نه تر 2018 پورې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات شوي وو او امنیتي ځواکونو اعلان کړی وو چې دغه سیمې له وسلوالو څخه پاکې کړي. خو د خیبر ولسي وګړي وایي چې له تیرو خواوشا دوه کالو راسې یو وار بیا په خیبر کې د بدامنۍ پیښې زیاتې شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د ټریبل یوت موومنټ په نامه د قبایلي ځوانانو ټولنې په زمشو قبایلي ضلعو کې د امنیت په خراب وضع د خپلو اندېښنو څرګندونه کړې ده او له حکومت نه یې غوښتنه کړې ده چې په سیمه کې د پرمختیایي کارونه پیل کړي. د دې څرګندونو په اړه د خیبر پښتونخوا او پاکي حکومت لا هم څه نه دي ویلي. تفصیل د غلام غوس په راپور کې و.
د ټرایبل یوت موومنټ په نوم قبایلي ځوانانو په زمشوي قبایلي ضلعو کې د امنیت په خراب شوي وضع او په دغه سیمو کې د جمنی سره سم د پرمختیایي کارونو په نه کولو د اندېښنو څرګندونه کړې ده. په دغه اړه په پېښور پریس کلب کې د جون په 15 د خبري کانفرنس وروسته د قبایلي ځوانانو د ټولنې مشر خیال زمان او رغزي مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د قبایلي ضلعو په پښتونخوا صوبه کې د زم کولو شپږ کاله کېږي خو تر اوسه د یادو سیمو ولس سره د ترقی تی کارونو په برخه کې شوی واده ندی پوره شوی.
پغی کې ټول نغټه ور دوا 3% ان اف سی لکه نم سبا 110 پلس ارب روپے جوړیږي. هغه باندې تر اوسه پورې څه عمل ورنه شو شپک الو شو د وفاقي حکومت دا خبره نظر انداز کړي ده. د دې سره سره زمونږ چې کم د لوی وسو خسادار پورس ته وی چې دا و پولیس کې زم کوو هغه هم اوس درنی گئی چې موږ هغه لکه کم هغه واده شو هغه کوم 22 نکاتی ایجنډا یادې هغه سره پوره نشو. نو دلته چې د موږ سره فټ ریسپانس کې او د شو جدا بزیاته وو په دې بنو جوانان برتی کو نو امن او امان صورتحال کې خودي کردار ادا کول شي. ال ته پکې کیمرې دي نو دا بس امن راشي. نو موږ صبح یو حکومت نه دا مطالبه کوو چې اغه ای پی چې کوم پروجیکټ سی اغه دی کنټینیو ساتي او خپل کردار دې ادا کی. 18 ترمیم چې کوم اغه دی نه دی فایده والی او وفاق نه دی دا فندونه راوالی مرجستي کې دي استعمال.
د قبایلی ضلعو د ځوانانو د ټولنې لخوا په خبره شوی خبر پانه کې لیکل شوی چې خو د پرمختګ په برخه کې د سرتاج عزیز د اصلاحاتو د کمیټې په سپارښتنو عمل شوی او نه په یادو سیمو کې د هدفي وجنو او د امن او امان په اړه غیر یقیني صورتحال باندې قابو موندل شوی ده. په دغه اړه د ټرایبل یوت موومنټ مرستیال مشر اشفاق اپریدی مشال ریډیو ته وویل
تیرا کے دامن صورت حال لگوں نے بگڑا شو ال تو چونکہ کم کاروباری خلق تھی اغیم پہ پروٹیسٹ بندی وقت احتجاج بندی سو روز نری زکہ چلتا تاجران تا دیر استون جو مسائل دے دین علاوہ منگا چونکہ دا ٹی وائی ایم پر ڈیسیجنز کے دادی چل کمنگا کم ریسپانسبل خلق تھی در پتے بند کارو کی زکہ چے دا ٹورو نا امپورٹنٹ سیز دا امن دے چھ چرتا امن وینو ال تا تعلیم وی ال تا ہنر وی ال تا کاروبار وی نو دا یو سنجیدہ او پیچیدہ مسئلہ دا پتے بند بہ انشاءاللہ منگا ٹی وائی ایم نو چې کوم متعلقه اداري دي او موږ د ګورنمنټ نام دا مطالبه کوو چې داسې د سنجیدګۍ سره واخلي ځکه چې ډېر ستونزه مسایل جوړ کړي. کله چې انضمام شوی د انضمام نه پس آلریډي زموږ انفراسټرکچر ګډوډ دی تباه او برباد شوی دی. په دې کې ای پی ډیفیشنسی راغلی ده په بجټ کې. نو قبل فرض زموږ د امن سره ریلیټډ ټول سیزونه په دې باندې عمل درآمد ونه شو نو زموږ مخکې دا پلان دی چې موږ سخت مزاحمت کوو روډونو ته به راوځو او تر هغې پورې به زموږ دا مزاحمت جاري وي تر څو چې په دې کار نه وي شوی.
د قبایلي ځوانانو د غورځنګ د ښځو د څانګې مرستیاله مشره عائشه رحمان وایي چې په قبایلي ضلعو کې د ښځو د تعلیم سهولتونه ډېر کم دي او په کار ده په بجټ کې دې ستونزو ته هم پاملرنه وشي.
ټیچرس کم هم دی او بل چې کم وي نو هغوی راضي نه کنه بس لږه صرف تنخواه لي نو ښه مهي نه کنه. او اکثر ټیچرس داسې هم وي چې هغوی لږه تعلیم پوره وي نو هلته ټیچنګ کوي لږه میټرکس هغوی له صحیح ورځي هم نه ځکه چې هغې خپله صحیح تعلیم نه وي کړي. په خپله زه د غونډې یم جمرود خبرې نه
پرایمري سکول هلته
نه نه مونږ خو دلته زه خو دلته نه یم بچپن نه ما دلته نه ویلی دی الته چې کوم زما کزن وغیرہ ټول الته دي
خپل خپلوان چې کوم الته سبق وای دي نه کوي
جی جی
هغه سومره مطمئن دي
دا غي صورتحال خدا دې چې هغه خپل مطلب لګه کمزوري کنا غشان سبق نه دی ول څنګه چا ویل پکارو
د قبایلی ځوانانو د دې غوښتنو پر رد عمل کې د صوبایي او وفاقي حکومت چارواکو تر دې دمه سر رد عمل نه دی سرګند کړي خدا خیبر پښتونخوا د صوبې د روان مالی کال د بجټ په دستاویزاتو کې په قبایلی ضلعو کې د پرمختیایي کارونو لپاره په سالانه ترقیاتی پروګرام کې شپږ دېرش ارب روپۍ او په قبایلی ضلعو کې د اکسلریټډ امپلیمنټیشن پروګرام لپاره څه د پاسه نه اویا ارب روپۍ ښودلې شوې دي د قبایلی ضلعو ټول بجټ له وفاقه صوبې ته راځي خو وفاقي حکومت تر دې دمه د روان مالی کال بجټ نه دی پیش کړی
دا مشال ریڈیو دا
اور دن کو مشال ریڈیو تو وگی ام دادا کے سرا د روان خبرون نمایت رسید دیو رازے چ ددی وقت مهم خبر نو په پیښور کې د پوهنتون استادانو په فاقي بودیجه کې د لوړو زده کړو لپاره د ناکافي پانګو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې دي بل خو د خیبر پښتونخوا د لوړو زده کړو صوبایي وزیر مشال لیډو ته ویلي دي چې د پوهنتونونو د مالی او انتظامی ستونزو د هواري لپاره یو کاري ډله جوړه کړې ده د شمالي وزیرستان په تخیلو کې د یو ځوان مړی موندل شوی دی د میرامشاه پولیس تانې چارواکو مشال لیډو ته ویلي دي چې زاهد نومي ځوان وسلوالو د جون په درېمه تختولې و پرونی خدرخیل درې واستې سیمه کې مړی موندل شوی دی د پولیسو په وینا د نامعلومو وسلوالو پر ضد مقدمه درج شوې ده دا بلوچستان په چمن کې پرلتوالو د مرستیال کمشنر دفتر مخې ته نن په دویمه ورځ هم د وو غړو د نیولو پر ضد احتجاج ته دوام ورکړی دا پرلت د جون پر پنځمه تر هغې وروسته پیل شو چې د پرلت مشرانو په خبره مرستیال کمشنر د دوی وو غړي ونیول او نامعلوم ځای ته یوړل د چمن مرستیال کمشنر ادعا کوي چې د خبرو پر مهال د پرلت ځینو کسانو پر هغه حمله کړې وه دا بلوچستان په لزبیلې کې نن په یو ټرافیکی پیښه کې درې تنه مړه او دولس جوبل شوي دي د لزبیلې ضلع د پولیسو مشر نوید عالم په خبره دا پیښه د ضلع او تل خار ته څیرمه هغه وخت رامنځته شوې ده کله چې د سورلو یو ګاډي موټر سایکل سره ټکر وکړ په ګاډي کې 28 کسان سپاره وو د پاکستان وفاقي حکومت د پخوانی وزیر اعظم عمران خان لخوا وکیلانو ته د لاسرسي او نورو سهولتونو په اړه بیان رد کړی دی او په غزه کې د روغتیا مقامي چارواکي وایي چې اسرایلی ځواکونو په یو ښوونځي په برید کې لږ تر لږا دېرش تنه وجلي دي دا اوږده دې وخت مهم خبرونه اوس یو شمېر سیمه ایزو او نړیوالو موضوعاتو ته راځو د بھارتیا جنتا پارټۍ مشر نریندرا مودی په مشرۍ ائتلاف د هند په انتخاباتو کې زیاتې رایې ترلاسه کړې دي تمه ده چې مودی به د جون په اتمه په درېیم ځل د وزیر اعظم په حیث سوګند پورته کړي دا چې د نوموړي په درېیم ځل په واک کې تر راتلو وروسته به د پاکستان او هند په اړیکو سا اغېز وي په دې اړه زمونږ همکاري انیسا اجمل د زنو او پوهانو سره خبرې کړې دي او دغه راپور جوړ کړی دی
دا غونه د بھارتیا جنتا پارټۍ د پلویانو دي چې وایي د هند په انتخاباتو کې د دې ګوند د زیاتو رایو په ترلاسه کولو خوشاله دي په هند کې د ټاکنو لپاره د اپریل په 19مه د رای اچونې بهیر پیل شوی و چې د جون تر لومړۍ نیټې پورې جاری و خو په دې موده کې یوازې ور وزیر رایې واچول شوې یعنی د اپریل په 19مه شپږیشتمه د مې په 10مه 13مه 16مه او 15مه او بیا د جون په لومړۍ نیټه د هند پارلیمان یا لوک سبا 1530 څوکۍ لري د هغه هیواد اساسی قانون سرسم التا د حکومت جوړول لپاره 2200 کې غټل ضروری وي د هند انتخاباتي کمیشن د جون د 15 منټې د نتیجو لمخې د بی جی پی په مشرۍ ائتلاف د پارلیمان په 1530 کې په 2490 کې بریا ترلاسه کړې ده خو د نریندرا مودی ګوند 2490 کې غټلې دي نو د حکومت جوړولو لپاره ورسره مهمو اتحادیانو د خپل دوامدار ملاتړ ژمنه کړې ده بل خو د کانګرس ګوند په مشرۍ اتحاد 222 څوکۍ ګټلې دي. تمه ده چې نریندرا مودی به د جون په اتمه په دریم وار د هند وزیر اعظم په توګه سوګند پورته کړي. نوموړي د جون په څلورمه خپلو پلویانو ته ویلي چې حریفان به یې په شریکه په لوک سبا کې دومره څوکۍ ترلاسه نه کړي څومره چې دوی په یوازې وګټلې.
پردی مقدس ورس د این ڈی اے پر لپسے پا دریم وار د حکومت جوړولو پریکړه شوی. مونږ ټول د دې هیواد د ولس مننه کوو چې دوی په بی جے پی او این ڈی اے د بشپړ باور څرګندونه وکړه.
د هند پارلیمان غړي د 500 کلونو لپاره منتخبیږي او په پارلیمان کې بیا 131 سیټونه د هند د قبایلو لپاره مختص شوي دي. د بی بی سی د رپورټ لمخې د هند په 1.64 کروڑ آبادی کې 90 کروڑ او 9.5 لک کسان د ووټونو لپاره رجسټرډ شوي وو. د بی بی سی د رپورټ لمخې نریندرا مودی د جواهر لال نهرو رستو لومړی سیاستوال دی چې مسلسله درې وارې پارلیمانی ټاکنې وګټلې. دا چې د نریندرا مودی یو وار بیا وزیر اعظم جوړېدو سره به د پاکستان او هند په اړیکو څه اغېز وي او کنه، په دې اړه په کراچۍ کې پروفیسر توصیف احمد د جون په 15 مشال ریډیو ته وویل چې که څه هم پاکستان د تجارت په برخه کې د هند لپاره یو مهم هیواد دی، خو د هغې باوجود داسې څرګندېږي چې نریندرا مودی د هند لپاره پاکستان ډېر
مهم
نه گنی. پہلے 5 سال میں مودی چھپاول ضلع کھلا وزیر اعظم جوڑ شو نو پاکستان تراغلے وہ زکہ چھ میاں نواز شریف سره یہ خط تعلقات وہ اودا سر کے دیدا چھ پاکستان اوی نڑی کی بخیشی خو بیا چھ کھلا پ پاناما کیس کی نواز شریف سزا شو او مودی د کشمیر حیثیت ختم کھڑ نو د عمران خان حکومت دا صورتحال قبول نہ کھڑے شو او تعلقات ډیر خراب شو چھ زیات نقصان جی پاکستان تو شو.
د اسلام آباد او نیو دہلی ترمنس اړیکې وروسته لاغې لا ترنګلې شوې چې هند په 2019 کال کې تر خپلې ولکې لاندې د کشمیر ځانګړي حیثیت چې په اساسي قانون کې درج شوی و ختم کړ. پاکستان پر دې سیمه د ملکیت دعوه لري خو هند یې ردوي او وایي کشمیر یې نه بېلیدونکې سیمه ده. د دې پیښې وروسته د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان د 2019 کال د اګست په 1 امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز ته ویلي وو چې د دوو اټمي هیوادونو پاکستان او هند ترمنځ د نښتې خطر مخ په زیاتېدو دی. د اګست په 14 بیا د هند دفاع وزیر راجناتھ سنگ هم د اټمي وسلې په کارولو کې لومړیتوب ورکولو ته اشاره کړې وه. دواړه هیوادونه اکثره په پوله هم په یو بل د ډزو تورونه پورې کوي. بلخوا په اسلام آباد کې د څېړنیزې ادارې سنوبر مشر قمر چیما مشال ریډیو ته ویلي چې د پاکستان پوست پخانی مشر جنرال قمر جاوید باجوا له هند سره په خبرو کې دلچسپي درلوده، خو له اوسني پوځي مشر جنرال آسیم منیر نه داسې نه څرګندېږي چې له هند سره به مذاکرات وکړي.
یو فند د بلوچ ملیټنٹ ارګنایزیشنز، یو فند دی ادر د ټي ټي پی.
په پاکستان کې بلوچ بلتون غختون کې وسله والې ډلې او تحریک طالبان پاکستان دي، نو دا ښکاري چې دوی به د راتلونکو څو کلونو پورې په پاکستان کې فعالیتونه جاري وي او د پاکستان د ریاست یې پر ضد جنگیگی. زما خیال نه دی چې هند با نیخ په نیغه له پاکستان سره د پخلاینې وړاندیز وکړي، بلکې هغه به خپل ځان هم دغه سی وساتي. له بده مرغه پاکستان داسې حالات نه لري چې پکې عدلیه، فوزی اسټابلیشمنت او سیاستوالان یو دریز ولري او په پاکستان کې امنیت هم سم نه دی، نو په داسې کې به موږ د یو قام په توګه څنګه له هند سره خبرې وکړو.
د نړیوالو چارو یو بل پوه ډاکټر اعجاز خټک بیا وایي چې په تیرو حکومتونو کې نریندرا مودی د پاکستان سره اړیکو لپاره د مذاکراتو په ګډون هیڅ خاص ګامونه نه دي پورته کړي، خو د تیر ځل ټاکنو په نسبت دا ځل د کمو رایو ترلاسه کولو سره د غنه د پاکستان سره د اړیکو ښه کولو نه ښه کولو دواړه تمې کېدای شي.
ډېر غټ اکثریت نه دی، کافی کم شوی دی، خو بهرحال اکثریت دی. دوه اثرات کېدی شي، یا خو دې کېدی چې هغې نه خپلې پالیسۍ نور هم سختې کړي، ته کمزور شي نو خپل هغه کم بیس وي هغې ته نو زور ورکړي دام کولی شي، او بل دام کولی شي چونکې الیکشن کې هغه زور ښه را نه للو نو دې لږ کمزورې ځان فیل کوي او زیات سخت نشي کولی. خو بهرحال پاکستان انډیا تعلقات دې وخت کې ډېر زیات بنیادی فرق ماته نه ښکاري چې رابشي.
د نریندرا مودی ګوند بھارتیہ جنتا پارٹی د 2019 کال په ټاکنو کې 303 او کانګرس ډلې بیا 250 سیټونه ترلاسه کړي وو، خو د نریندرا مودی د ګوند په مشرۍ ائتلاف بیا په دغو ټاکنو کې 303 څوکۍ ګټلې وې.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې اونیزې خپرونې
د مشال ریډیوي مجله
په 10:30 بجو
هارون بچا هنری گڑے
په یو بچا
تاندی هیلے
په دوانیمو بچو
د مشال پنوم
په دریو بچو
حجرا
په سلور نیمو بچو
د زوانانو غگ
په پینسو بچو
د غزي روغتي چرواکي پر یو خونځي د اسرائیل په برید کې د لزګونو کسانو د وجل کېدو خبر ورکړي. د اسرائیل فوج ویلي دي چې له دغه خونځي سغدریزې حماس ډلې پر اسرائیلي ځواکونو د حملو د پلانولو لپاره کار اخیسته، خو محلي چارواکو او عیني شاهدینو ویلي دي چې د جګړو له امله بې ځایه شوو کسانو په دې خونځي کې پناه اخیستې وه. نور معلومات د نوریاس نوري په راپور کې.
د غزې روغتیایي چارواکي وایي د غزې په مرکزي برخه کې پر یوه ښوونځي چې بې ځایه شوو فلسطینیانو پکې پناه اخیستې وه، له 30 زیات کسان وژل شوي دي. د چارواکو په خبره د وژل شوو کسانو 23 ښځې او ماشومان دي. د اسرائیل پوځ ویلي چې له دغه ښوونځي حماس چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني د یوه مرکز په توګه کار اخیست. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې دا په غزې تړنګه کې چې اسرائیل بریدونه پراخ کړي د هغو فلسطینیانو چې په سیمه کې د پناه موندلو هڅې کوي د ډلې ایز مرګ ژوبلې وروستۍ بېلګه ده. د تېرې شپې دغه برید وروسته له هغې شوی چې د اسرائیل پوځ اعلان وکړ چې د غزې په مرکزي برخه کې د حماس د سخت دریځو په وړاندې چې په خبره ځانونه بېرته سنبالوي نوي هوایي او ځمکني عملیات پیل کړي دي. د راپور له مخې اسرائیلي ځواکونه په کراتو کراتو د غزې ترانګې هغو برخو ته بیا ورغلي چې مخکې پکې عملیات ترسره کړي او دا په سیمه کې د اسرائیل د نږدې اته میاشتنۍ جګړې سره سره د دې سخت دریځې ډلې د مقاومت ښکارندوی کوي. عیني شاهدانو او د روغتون چارواکو ویلي چې په السردي ښوونځي چې چارې د انروا په نوم د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره سنبالوي او اسرائیل نن سهار وختي پرې برید کړی، هغو فلسطینیانو پناه اخیستې وه چې د غزې په شمالي برخه کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو او بمباریو له امله تښتېدلي دي. د راپور له مخې په سیمه کې یو نږدې روغتون او د اسوشیټد پرس خبریال د دغه برید له امله په روغتون کې د لږ تر لږه 30 کسانو مړینه تایید کړې ده. ویل شوي چې د وژل شوو کسانو 14 ماشومان او 9 ښځې دي. د اسرائیل پوځ هم نن پنجشنبه پر دغه ښوونځي د جت جنگي الوتکو د برید پخلی وکړ، خو ویل چې د حماس او اسلامي جهاد سخت دریځو له دغه ښوونځي څخه پر اسرائیلي ځواکونو د حملو د پلانولو لپاره د یوه پناه ځای په توګه کار اخیست. اسرائیل په غزه کې پوځي عملیات وروسته له هغې پیل کړي چې حماس ډلې د تیر کال د اکتوبر په 1 د دې هیواد پر قلمرو په پراخ برید سره شاوخوا 1200 کسان ووژل او شاوخوا 250 یې یرغمل کړل.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
د امریکا د بارنو چارو وزارت ویان میتیو میلر ویلی دی چې هیوادونه باید د طالبانو پر چارواکو د سفر بندیز رعایت کړي. هغه میلر چې پرون ناوخته یو خبری کانفرنس ته وینا کوله متحده عربی اماراتو ته، د طالبانو د کورنیو چارو د سرپرست وزیر د سفر په اړه د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل چې هیوادونه باید د طالبانو د هغه چارواکو د سفرونو لپاره اجازه ترلاسه کړي چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې نمونه شامل دي. تفصیل د اکرام الله اکرام پراپور کې.
متحده عربی اماراتو ته د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو د سرپرست وزیر د سفر په غبرګون کې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت له هیوادونو غوښتي چې باید پر طالب چارواکو د سفر بندیزونو ته پام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر پرون چهارشنبه د مې 15 مناوخته په یو خبری غونډه کې په دې اړه د یو خبريال د پوښتنې په ځواب کې وویل
هیوادونه باید د طالبانو د هغو چارواکو د سفرونو لپاره اجازه ترلاسه کړي چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې دي. د سفر د معافیت په اړه دغه اجازه د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې د 1988 پریکړې له مخې ورکول کیږي. د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه باید دغه بهیر ته پام وکړي.
د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر دروانی اونۍ د سه‌شنبې په ورځ په رسمي بهرني سفر متحده عربی اماراتو ته ولاړ او هلته یې د هیواد له امیر شیخ زاید النهیان او نورو چارواکو سره ولیدل. دا پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته بهر ته د سراج الدین حقانی لومړنی رسمي سفر دی. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ویلي دواړو لوریو د متقابلو ګټو او همکاریو د پراختیا پر لارو چارو او د سیمې له ثبات سره د مرستې په تړاو خبرې کړي. نوموړي تېره ورځ په خپل ایکسپانه په یو بیان کې ویلي چې دغه شان د افغانستان د کورنیو چارو په وزارت کې د ټرافیکو ډیجیټلي کېدل او د افغانانو لپاره د ویزو په ورکړه کې اسانتیاوي هغه موضوعات وو چې د اماراتو د طالبانو د کورنیو چارو د وزیر ترمنځ پرې هوکړې وشوي. متحده عربی اماراتو ته د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی داسې مهال سفر کوي چې نوموړی لا هم د امریکا لخوا د تعقیب لاندې کسانو په ډله کې دی او پر سر یې لس میلیونه ډالر جایزه ایښودل شوې. دغه جایزه لا هم د امریکا د عدلی وزارت په ویبپاڼه کې په خپل حال پاتې ده. سراج الدین حقانی د حقانی په نوم د شبکې چې اوس مهال طالبان موجودیت ردوي مشر پاتې شوی. دغه شبکه د تیر جمهوري حکومت پر مهال د بېلابېلو بریدونو په ترسره کولو تورنه ده چې لامل یې سلګونه ولسی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاوده باسونا د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
د خوړو او کرنې سازمان وایي چې 80% افغانان د خوراکي موادو د پیرلو وس نه لري. د ملګرو ملتونو د ادارې د افغانستان په 48 ولایتونو کې د یوې سروې پر اساس موندلی چې پرله پسې وچکالیو د افغانانو پر ژوند ژورې منفي اغیزې پرېښې دي. دا وچکالیو ترڅنګ د سیلون د سیلابونو او زلزلو په شان طبیعي پیښو لا ګاونډي هیوادونو په یو وار د لکونو کډوالو ایستلو او د طالبانو سغدریزو پالیسیو هم د افغانانو مسلې پیچلی کړې دي. په دغه اړه باندې عصمت ساروان نور معلومات راکوي.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان په افغانستان کې له یوې سروې وروسته وویل چې تر نیمایي ډېر افغانان د خوراکي موادو د رانیولو وس نه لري. د سازمان په خپل فصلي راپور کې د اړتیا وړ شیانو په رانیولو کې د خلکو بې وسي او پرلپسې وچکالۍ په افغانستان کې د اکثرو خلکو لپاره دوه مهم اقتصادي ټکانونه بللي دي. د خوړو او کرنې سازمان د سروې پر اساس ډېری کورنۍ عاید نه لري او په پورونو ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان دا راپور د سش کال د جنوري د 24 او د فبروري د 28 ترمنځ په ټول افغانستان کې له زرګونو خلکو سره د مخامخ خبرو پر اساس ترتیب کړی دی. د دغه راپور له مخې په افغانستان کې ډیری خلک د خوراکي موادو له لوړ قیمت او وچکالۍ څخه ځوریدلی دي. د سروې پر اساس 80% د خوراکي توکو د لوړې بیې له امله او 85% د وچکالۍ له امله په تنګ ساکي دي. سربېره پر دې 10% خلک پرته له کوم عاید ژوند کوي. تیره میاشت د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وویل په افغانستان کې په هرو 100 کسانو کې 40 د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. یو شمیر کورنۍ چې له سخت اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي شکایت کوي چې د خوړو او ژوند کولو لپاره څه نه لري او د مرستو غوښتنه کوي.
داسې ماجر د پاکستان راغلونه موږ ته کار زمونږ نه دی کار پر کابره پاره ده چې موږ د شپږ میاشت کې خوراکي مناسب نمشلی.
زمونږ یو هیواد کې پور هغه چاته ورکول کېږي چې ګوري سبا یې دا لنډون کدی. نو اوس د خلکو عایداتي منبع نو کاروبار ډیر ګډوډ شو. نو اوس خلک د پور وړ کې باندې اعتماد نه کوي. نه چاته ډیر په اسانۍ پور نه ورکوي ولو که ډیر نږدې خپلوان هم یې پوهېږي چې هره بیکاري چاته ده.
له هغه وخته چې طالبانو واک ترلاسه کړی او په افراطي پالیسیو یې ښځې له تعلیم او کاره راګرځولي وضعیت لا خراب شوی دی. د خوړو او کرنې سازمان ویلي چې د خپل راپور د چمتو کولو لپاره د افغانستان په 40 ولایتونو کې له شاوخوا نه زره 1500 کسانو سره مخامخ خبري کړي دي. سربېشي چې د آیت کمش چې د پیرې دولو لپاره د خلکو وړتیا محدودوي، کورنۍ په تیره بیا هغه کورنۍ چې ښځې یې مشرکوي د خوړو په موندلو کې له سختو ستونزو سره مخامخ شوي دي. د خوړو او کرنې سازمان وایي چې تر 90% ډېر افغانان د عاید له کموالي سره مخامخ دي او شاوخوا 80% کسانو چې د دوی پوښتنو ته یې ځوابونه ورکړي ویلي چې دوی هیڅ عاید نه لري. وروستیو سیلونو او له ګاونډیو هیوادونو لکه پاکستان او ایران څخه د لکونو کډوالو ایستلو هم د افغانانو کړاوونه زیات کړي او د کار فرصتونه نور هم محدود کړي دي.
د مشال رادیو په خبری غړې کې کورنۍ او بهرنی خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
مشال لیډ دغه اوریدونکو راځو سو بلې موضوع ته. د باجوړ د عنایت قلعه بازار تر عمری نومې سیمې پورې لوی سړک 50 کاله پخوا جوړ شوی و چې دا وخت وران پروت دی. د دغه سیمې آبادی شاوخوا 400,000 د سیمې اوسیدونکو غوښتنه کوي چې دغه سړک باید زر تر زره جوړ کړل شي. په دغه اړه باندې تفصیل د شانواز ترکزی په راپور کې و.
په باجوړ کې عمری او شاوخوا کلو ته وتلی سړک 50 کاله مخکې جوړ شوی و خو اوس وران ویجاړ شوی. عمری د محمود د تحصیل برخه ده او خلک وایي د دغه سړک د وجې په تعلیم، صحت او په روزګار کې ورته مشکلات پیښیږي. شاه ولی خان محمود د محمود اوسیدونکو یو قومي مشر او د کلیوال کونسل چیرمن هم دی. هغه وای
د لغړې پورې دا 14 کیلومتر روډ دی او په دې باندې دواړه ماموند پراته دي. واړه ماموند او لوی ماموند په پروت دی. باجوړ کې په ټولو تحصیلونو کې د ماموند آبادی ډېره زیاته ده او دا سړک چې په اول ځل په 75 کې جوړ شوی و د وسه پورې لا په بیا کار نه دی شوی او مخ شان وران کندر پروت دی. اوس خو بیخي ډېر زیات وران شوی دی. کوم مریض دې پر واغیستو د مریض هم بی خو باسي. سټوډنټان کو په پارچو لزی او ولې چې برخلوزو کالج لرازی هغه مصیبت جوړی. ډیر ستونزې جوړ کړي دا یو ډیر مصیبت جوړ کړي دي. خو نه پوهیږم چې دا سړک ولې نه جوړیږي تر دوه سپورې جوړ نشو.
د مامون دی بل وسیدونکو خمار علی مشهد رډیو ته وای دغه سړک چې د عمر نه تر لغړې پورې اوران ویجاړ دی نو دوی ډیر د تکلیف سره مخ کړي. د مامون خلک زیاتره د خار او عنایت کلا بازار د خپل ضرورت سامانونه وړي. ولې د دوی لپاره د سرکاري انتظامی دفترونه هم په نوګۍ او خار کې دي. نو دوی غواړي چې دغه سړک ورته زر جوړ شي.
لکه په یو خوړ کې چې گاډی رواني داسې مثال دی. بل دلته د څو کالونو د غرازي حکومتونه خودي سړک ته هیڅ توجه نه ورکوي. بس داسې د کوڅو د کلو کلو سړکونه جوړي د خپل وټ د خستلو لپاره. خدای و مین لار ده په دې مین لار باندې دې هیڅ توجه نشته دی. حالن کې دا د مامون د سړک دی او سټوډنټانو ته په خود خود تکلیف دی چې هغه پیپرې نو لیټر را رسی.
د ماموندو سیمه غریزه ده. دغلته آبادی هم ډیره زیاته ده ولی خپل غرونه هم ډیر ښکلي دي او په هر ژمي کې ورباندې واورې غورځيږي. د سیمه خلک وایي چې دغلته سیلګري هم ډلې ډلې ورځي او په دغه لارو تیریږي. دغه سړک په کله پورې جوړ شي؟ مشهد رادیو هم دا پوښتنه د ماموندو د سیمې نه د صوبایي سیملې د غړي ډاکټر حمید الرحمن نه کړې ده.
تقریبا چې 400,000 پورې آبادی ده او د دیو د پرم دغه دوه مین روډونه دي. دغې د پرمونګ تقریبا میکسیمم ریلیز کړی دی او په هغه باندې کار روان دی. تقریبا زمونږ 6 کیلومتر روډ ری ټیم کې تقریبا 4 کیلومتر تر رسیدلی دی. پروسس لږ سلو دی ځکه چې په هغه کې د اسفالټ مسله ای، په هغه کې د روډۍ مسله ای او په هغه کې د ټرافیک کاونټ خبره ای. زمونږ دا امید دی چې په دې میاشت کې دننه دننه به زمونږ چې کوم د عمری پورې روډ دی هغه به پوره شي. د هغې سره سره د لوی ماموندو د مین روډ د عنایت کلي نه لغړې پورې په دې
د ماموندو سیمه د باجوړ په مغربي اړخ د ډیورین په کرخه آباد ده چې د کرخه پورې غاړې کونړ آباد ده. هم د ماموندو په دغه لاره کونړ ته دوه تجارتي او ولسی لارې هم دي چې یو غاښې پاس او بله لیټۍ پاس ده. خو دغه لارې شاوخوا د 1400 کلونو راهسې بندې دي. شانواز ترکزی مشال ریډیو پېښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ.
دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د خیبر پختونخوا د تماکو کروندګر وایي که صوبایي حکومت په تماکو د زیات شوي ټیکس فیصله واپس وانخیسته نو پر ضد به را روان کال احتجاجن تماکو نه کړي. په پیښور پریس کلب کې یو خبري غونډې ته په وینا کې د اتحادیې مشرانو زیاته کړې ده چې صوبایي حکومت په بجټ کې په تماکو د شپږو روپو ټیکس 500 روپو ته رسولی دی چې دوی ته د منلو وړ نه دی. نور معلومات عظمت علي اشاره کوي.
د خیبر پختونخوا د تماکو کروندګر وایي که صوبایي حکومت په تماکو تجویز شوی ټیکس واپس وانغسته نو پر ضد به د خیبر پختونخوا د اسمبلی د ودانې مخې ته احتجاجي مظاهره کوي. د مې په څلورمه د خیبر پختونخوا د کروندګرو اتحادیې پیښور پریس کلب کې رسنو سره په خبرو کې وویل چې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت ورته په تماکو د کیلو په سر 6 روپۍ ټیکس 500 روپو ته سیوا کړې دي. غونډه کې شریک د بونیر د کروندګرو د اتحادی جنرل سیکرټری سردار جارخان مشال ریډیو ته وویل چې کروندګرو لا د اسانتې ورکولو په ځای حکومت هغوی معاشي ستونزې سیوا کوي.
په پر کې جی ماندې چې دینو 50-60 روپۍ ټیکس ولګي نو د دې زور به ټول چې دینو زمیدار لزی ځکه چې کپنې خو چې دی هغه خو چې کم تماکولی دا هغوی خو چې کم خپل بینیفیټ دی کومه فایده لا نو هغه آلریډي هغه په هغې خپل حساب ماندې کې خو خبره داره چې د دې ټول زور به جدین زمیندار ولزي نو موږ پر زور احتجاج دا کو کبنه والم وای چې لکه مثال په تور ټیکس ته ولګي ټیک ته ټیکس نه نو ملک ترقی نشي کولای. خو 6 روپۍ دی یو په 2 دی کې 12 دی کې خو د چین ډایرکټ جدین 50 روپۍ کې دی جدین دا جایز خبره نه.
د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د مې په 3 د 1.5 عرب روپو نه سیوا بجټ پیش کړی چې پکې د 1.5% پورې د ټیکس راغونډولو فیصله کړې. د فایننس بل تر مخه د تماکو اغوستونکو کمپنۍ به د اکسایز محکمې سره ځان رجستر کوي. د خیبر پختونخوا حکومت په بجټ کې په 900 هم ټیکس د 2.5 روپو څخه 1.5 روپو ته رسولې. دا ماسری یو کروندګر حاجی رستم خان مشال ریډیو ته وویل چې په تماکو د ټیکس سیوا کولو بشمون صوبایي حکومت د سیګریټو په کمپنو جیلټي ټیکس هم سیوا کړې دي د کومې لوجې چې د کروندګرو د تماکو نرخونه هم متاثر شي.
او دینه علاوه بیا چې کوم زمونږ دغه دی دی جیلټي ټیکس دی هغه چې کوم دی هغه دو یو دم 50 روپۍ کو نو دا 100% ٹیکس کی اضافہ شلا نو کپنے بدا مانو باسی جی کپنے با دا مانو باسی لہذا اگی خپل کوٹا پورا کڑے دا اگی اگستے دا گو ڈیمانڈ کڑے دے اس اگر دا دغا با دمرا دو ٹیکسز با دمرا ہائی کئی نو زما خیال دا دے جی چی دا با زمونگا دے تماکو فصل من دیر زیاد بد دغا رازی دادا زما رور دے ددک اگر 200 کنالو دی 250 کنال کڑو که زما 100 کنالو نو ما 150 ولی چی ریٹ مونگ تخ ملاو شو نو مونگو چی زمخ کے کال با مونگ تخی پیسے ملاوی گی نو اگر دی 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 دغی پا دغی کی چی کمرا لی دی ٹیکسز کے نو دا دیر لوی زیادے دی مونگ سرا چی واپس نو احتجاج بکو جی تماکو بنا لگو جی دل تستا سو دی دی کے پی کے سملا مخ کی جی.
پاکستان کے تماکو اغستون کو یو غیر سرکاری دارے دا یو راپور تر مخا په ملک کې په سیګریټو کې استعمالی دونکي تماکو ورجینیا کې 98% تماکو په خیبر پختونخوا کې کرل کیږي چې په کې 80% په ثوابه او 10% تماکو په مردان کې پیدا کیږي. د خیبر پختونخوا د کروندګرو د اتحادی ټوبیکو گروورز اسوسییشن اف پاکستان یو مشر لیکت یوسفزی مشال ریډیو ته ویل چې په خیبر پختونخوا کې تماکو د پخولو بټو شمیره ل 30000 سیوا ده چې پکې د نیم نه زیات د بټو مالکان د کمنو او د کروندګرو د لاسلیک نه خبر نه وي او د ضرورت نه زیات تماکو کری چې بیا په ارزان نرخ خپل تماکو خرڅولو باندې مجبور وي.
چې پاکستان کې کم سرګټس کړي شنو کم اسکم دو لسونه والے تر 200 کروڑو پورې کروڑو کیلوګرام پورې تماکو ضرورت ته او دلته کې د ټیکس ته پټولو د پاره یاره 2 نمبر او جادي سرګټو د کاروبار د ساتلو د پاره چې کم حقیقي کوټه ده نو دغه نه ډیره کم کوټه د تماکو کپنه اعلان کړي. یعنی کدی وخت کزتا استو ما چې زمنګ د معلوماتو مطابق دی وخت په ټول مارکیټ کې ټوبیکو گروئنگ ایریا چې د خیبر پختونخوا کې نو پدې کې د یو اندازې مطابق د بټو تعداد چې د 50000 نه سیوا ده. خو د بورډ د ریکارډ مطابق دی وخت ټول تماکو بټای چې دی نو دا 15000 دی او چې دی وخت کې کوم اگریمنټونه مختلفو کپنو ورکړي دي پاکستان ټوبیکو کپنی چې دا ټون لوی کپنی ده نو دې تقریبا د لسو نوالې تر دولسو زرو پورې اګریمنټس ورکړي دي او دې سره چې کوم دنه د پلپ مورس څخه کومه کمپنۍ ده هغه څلور زره ورکړي دي. بیا وړې کپنه چې په شریک راغونډه کوي نو دا مونږ چې اندازه لګو نو دا د اتلسو نوالې تر شلو زرو پورې چې کوم دنه اګریمنټ دي ورکړي دي یعنی باټیمارو ته معاهده وسره کړي دي او نور ډېر زمیدار چې دي نو هغه سره معاهده نشته. نو یقینا د دې پریکټس چې غلط انفارمیشن د ټوبیکو په مارکیټ کې کم چلیږي دا هغه په وجه باندې زمیدارو ته نقصان رسي او د زمیدار واغ تماکو چې هغه کی ضرورتونه هغه د سرپلس پنوم باندې دغې نه د نیمه په طریقه باندې غستې شي.
پاکستان کې یو غیر دولتي سیړنیز مرکز ایس ڈی پی ایس د جنوري د میاشت په خپل یو راپور کې وایي چې تیر کال د زیات ټیکسونو د سیګریټو د سیوا نرخ لوجي د تماکو استعمالونکو په شمیر کې 3% کمی راغلی. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅ، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15,315 کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.